Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن چهارشنبه ده د 1990 کال د دلوي سلواغه لسم د 2019 کال د جنوري میاشتې دیرشم از صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاستویم. د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو موټی نه دي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرتکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشره جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبری آنلاین بریدونو ته تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشروي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سیشمې پر ځای د امریکا په سنا جرګه کې په غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې په دې اړه وویل.
It's very important that we maintain pressure on
وی دا ډیره مهمه ده چې موږ د غلطه پتره کړو ډلو فشار وساتو. کچېره بل اخر د سولې توافق را منځته شو، د سارنی یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو څو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر دان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیشن لخوا بیا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو. یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا، نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 12 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سېشمې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیه قمندانۍ جنرال قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالي د سید خیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبری آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تېرو لسیزو کې وې. او لاستر ګواکی رامنځته کړي. د نوموړي په وینا د امریکا له خوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنگتن لري کړی شوی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities.
دوی وايي چین، روسیه، شمالي کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوي پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اغیزه او شدت زیات ده. کورس هم دارنګ ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د دروشلم میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلي کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخابات وشي. پروشینکو د سیشن په ورځ خپل زورګونو په لویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوی چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې 15 کلن پترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یې د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک چې د سیشنبې په ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکېچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې لپاره یو موټی نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبتهایی که ما داشتیم.
امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دانیل کورتس وایي هیواد د سایبری او آنلاین ګواښونو سره مخ دی.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities which are relatively low.
وی چین، روسیه او شمالي کوریا خپل آنلاین ورتیاوي زیاتوي چې نسبتا ارزانه خوش ذات زیات ده. او د ژوند رنگونه هم لرو.
مړ اختلال چې په ماشومانو کې ډیر لیدل کېږي، بیش فعالي، دویم اوتیزم، عقب ماندگی او لکنت ده.
بیا مام سهار بخیر. وخت په افغانستان کې سهار 8:01 راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي په دې مرکه کې ویل د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسیدو لپاره یو لاره غوره ګڼي او ځینې بیا بل لاره بهتره بولی. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې همدارنګه وویل د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمي خبرې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو په عین حال کې ویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن حاضر هستن سر خود قربانی بدن.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي، خو په دې اړه چې د څه شي قرباني ورکړل شي په دې خوا کې، یعنې د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي ځینې یې ولاره غوره ګڼي ګڼي ځینې بیا بل لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یوه برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلي خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګه وویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکوي. ومو غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندولو په اړه د ارګ نظر واخلو خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي. څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د افغانستان د بین الافغاني افغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د ښاغلي غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بې وخته بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
وموریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په یو مرکه کې ویلي چې د یف دی باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د پرون ځینو خلکو سره لیدلی دي. له هغې ډلې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی و چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او پکې د طالبانو د دورې ځینې پخواني چارواکي هم د شورا غړیتوب لري. د دغه مرکز له یو مسؤول او سرمحقق حکمت الله اعظمي سره مې پرون خبرې کړې وې. له دمه لومړی وپوښتل چې ښاغلی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې څه وویل.
نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوي زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یو حکمت خلیل کرزی صاحب پاکستان کی طالبان پخوانی سفیر ہمدارنگ وکیل احمد متوکل صاحب طالبان پخوانی وزیر خارجہ شنواری صاحب دی تدی مجلس کی حضور دلو دی دې مجلس کې څو مهم بحثونه یو خدای وسو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوه موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو په خښه کې د طالبان د خوا او امریکا ته دا تضمین ورکول لکه چې امریکا د افغانستان نه وځي، باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو په خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر ناراضي وو هغه دا و چې پیشرفت پکې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي، مهالویش اعلان کړي او خپل عسکر وباسي. په دې دی ویل چې موږ سره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلې دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې دي. بیا دوه مشکلات هم دی پکې کې وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېني دولت سره د خبرې وکړي.
نو پوښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري.
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلي دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښې نو هغوی دا وایي چې که چېرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ته تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګوري په دولس کاله کښې جنګېدی د دوو شانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي او بل دا یې چې افغان دولت په مشروعیت یې نه مني. نو که چېرې دا دوه خبرو ته دې غاړه کښېږدي دا په دې معنی ده چې دې طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربان به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تقسیم اوقات به څنګه، یا دوی باید یو تقسیم اوقات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دا وخت کې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو تر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
د ازادي راډیو نه مو له یو سرمحقق او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مسؤول یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې واورېدلې. د وویل چې ښاغلی خلیلزاد پرون د دوی مرکز ته ورغلی او له چارواکو سره یې په دوحا کې د شویو خبرو په اړه باندې خبرې وکړې او دوی هم خپل تحلیلونه او غوښتنې ورسره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر اوروي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دی چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرحه شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تېره اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بېرته ناهیلې شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د افغانستان د سولې په اړه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د دې ټولنې سفیر پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې ژورنالستانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلی مایدن وویل افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هسې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستانه وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یوه ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لاره ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریکه کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات خو او بیساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه دې د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلېږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووزي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
We heard that there has been some good progress.
موږ اوریدلی چې د دوحا په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیا هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربند هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرح پنځه باندې خبرونې کوو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کارتس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې. ده وویل د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو امریکا متحده ایالاتونه له ګواښونو سره مخ دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سناته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چین، روسیه، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکي توګه له آنلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی دی. د پوینا دا داسې څه دي چې معلومات غلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کوټس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور کوي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم وویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي دی جنجالونه راوپاري، پر چارواکو باور زیانمن کړي او پر هغو سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریځ لرونکي ښکاري. د ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته وویل دا ډېره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دی د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپله ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي میاشت په پایه کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتومي بې وسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بښونکي نه دي. ډان کوټس د ایران په اړه هم وویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د پوینا بیل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې ایران د افغانستان کرکټ سیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کورس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوي وسلوالې ډلې په اړه خبرداری ورکړ. د نوموړي په وینا که پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي، دا ډله به بېرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت د سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې ایستنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریې څخه د سرتیرو ایستل پیل کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جناحاس پلوی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیسو وایي د سې شمې په ورځ یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق تور نیولي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مصر د کورټس وایي روسیې او چین لخوا د امریکا د متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې د دغه هیواد ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
د ژوند رنگونه
نو مراته وای څه کار کوي؟
نو مې عبدالجلیل دا د اي پي سي رواني مرکز کې د ماشومان برخه کې مشاورې.
تاسو د ماشومان په برخه کې مشورې په افغانستان کې لوی ستونزې د ماشومان په برخه کې کومې دي؟
د ماشومان په برخه کې خو ستونزې له حد زیات دي. په تیر بیا په رواني برخه کې خو کولای شو چې څو رواني مسلو ته اشاره وکړي. اول نمره اختلال چې په ماشومان کې ډیر لیدل کیږي بیش فعالی، دویم اوتیسم، عقب ماندگی او لکنت ده چې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ ورته توجه د سوي او تر اوسه پورې په دې برخه رواني مرکز چې خاص د همدې اختلالاتو د حل لپاره وینه د جوړ سره.
تاسو خپل څنګه انګیزه درته پیدا شو چې د دې کار ته مخه کړئ؟
ما د ماشومانو برخه کې ماشومانو د برخه راپوهنه لوستې ده او بیا لږ وروسته دغه ما په منځ د انګیزه راکړه چې باید خپل د ماشومانو په برخه کې کار وکم او تر څو د ټولنې دغه ستونزې چې وروسته بیا په لویو ستونزو اوړي حل سي، ټولنه د اصلاح خواته ولاړه.
تاسو په ماشومتوب کې داسې یو څه سره مخ شوي یا داسې کمبودي سره چې اوس تاسو د هغې د حل کولو لپاره ډېره هڅه کوئ؟
بله، موږ خو بیخي له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. خو لومړۍ ستونزه یې دا وه چې په کورنیو کې دیکتاتورانه رفتار کېده راسره. یعنی مونږ په ماشومتوب کې د کورنۍ عاطفه نه ده لیدلې، ټول زور و زورګویي و وهل و ټکول و. هر کار چې چاته سپارل کیږي لومړی باید په هغه کې د کار لیوالتیا را پیدا کړو، انګیزه را پیدا کړو چې ایا دغه کار ته دغه چارې ته لیواله ده چې باید سرته ورسو. په زور سره په ماشومانو کار کول متاسفانه په ډیری کورنۍ کې توجه نه کیږي.
تاسو څومره ګټه دغه ماشومانو ته رسولې د دوی کورنیو ته او کار هم څومره ګټه ورته؟
کار هم پایله ورکړې ده او دلته په دې مرکز کې ډیری ماشومان هم درنګ په زینو کودکستانو کې هم کار کوي، وړکتونو کې. او د دې په څنګ کې کورنۍ ته دا مشوره هم ورکوي چې په کور کې باید دیکتاتورانه رفتار ونه کی، خپل عاطفه له ماشومان سره ډیره کی. ځکه عاطفه داسې مثال لري د یو ماشوم لپاره لکه خوراک، له خوراک نه هم ډیره مهمه ده. والدین باید خپل ځان عیار کی، داسې عیار کی چې څنګه له دغو اقتصادي ستونزو سره سره ځان له عاطفې سره، له ماشوم سره، له مینې سره عادت کی او وړاندې ژوند دی. اوسه
ازادي راډیو ته غوښتو سم د زینوریدونکو سمې سنت استلولو چې د افغان بي سي ماته سواتلس لاري مکته راسته وليدي. نثار احمد الکوزي له هلمند ولایت لیکلي طالبان او افغان حکومت باید د سولې خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي. میرزا خان مینپال د کندهار لیکلي سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان ترڅنګ ایران پاکستان هند او چین هم کار وکړي. شریف الله د کونړ غازی آباد ولسوالۍ لیکلي طالبان باید په یو مال د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي ځکه دا به په هیواد کې دایمي سوله راولي. او بشیر بیبزي له لوګره لیکلي ډونالډ ترامپ باید خپل عسکر وباسي ترڅو طالبان حکومت اوربند وکړي.